درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې بووابري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوی وای
کور نو مو سوځیدل او کوی چې موږ طرفات نه دي اندال د در په در راغلی اوس دغه نشه نه لرو چې موږ یې وخورو
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریز انرژي ته مخه کړي خو د دې انرژي د وسایلو پلورونکي وای
د مونږه لاس 15 نفر انجینران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریان ته نشو کوي
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیات شوه تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا لاسه شپږتیاتانه کسان مړه شوي دي د افغانستان په لویدیز کې د غور والی عبدالظاهر فیضاده وایي طالبان کومي وسلې او مهمات چې افغان ځواکونو ورته په لاس ورزي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اجایی د ایران د قضایي قوې نوی مشر ټاکل شوی خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله لږ تر لږه شپږتیاته نمړ شوې دي د دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوې هم دي داسې وخت د کورونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حد زیات ډک شوې دي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,22,000 کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 پورته شوی دی روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی کرونا واقعي مثبت پیښه او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وی د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومي وسلې او مهمات چې افغان ځواکونه د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي ښاغلی فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتيارو لسوالي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې و
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه دی ساتلی هغه وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې د مخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاخ په 15 ویلی او طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنه سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې افغان ځواکونه سره د جګړې پر مال تر لاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو بیان قاری یوسف احمدی دغه تورونه رد کړی دی د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایي قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی د تر دې مخکې د قضایي قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیالو رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او جرب د حسن روحانی پر ځای لوړ وکړي د ایران د قضایي قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومتونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلنو د کومر ټیم په سبا له ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې تر سره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د لوبه ته پوره تمرینونه لري او په خچم توالي ګډون پکې کړی دی تمه د افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ نوموړي دغه سرنګدونې نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډه ته په وینا کې وکړي شي د کمونیست ګوند په زورګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پوره تړلې ده د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړې پاوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان دی یو ځای کې دوه د غختنی ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند قدرت او نفوذ ښودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډیر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکی وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لګکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لګکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او په منځني سپا دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوراوی شغل محب دغه سفر په لړ کې له جګپړو روسی چارواکو سره په امنیتی مسئلو وژغی شي. شغل محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هیواد د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاري او خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې سیمه ایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسي ته ولاړ او هلته په روسیه کې له لوړپوړو امنیتی چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو ریپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته ویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ د ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل دا زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچې روحیې ورکولو لامل سوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل سوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لورې د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسی پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خیو خنړي کورنی اخوډب ته لار پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنه لري او روسیه چې اندېښنه لري د مرکزي اسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي. تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی او خې په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیه ته د شغل محب د سفر په اړه په مسکو کې لمیشت افغان نظر خوند شیر حسن سره هم ژغیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز وکونه له افغانستانه تقریبا وتلی، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیه یو له هغه اغیزناکو هیوادونو د جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز ځوال له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولی دغلا روسیه ته خپل خطر وو او روسیه نه دی غوښتل چې دغلا د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر هاته تاجکستان ته راواوښتل او جنگي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یاد مشترک منافع هوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښه اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته رابللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خاوند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکې له خوا غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاري ستونزې حوالې کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور د شکیل خواوی جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي. انداله در په در راغلی اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. پای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم پای چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربندو سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوې پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریز برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوی ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له شل زره تر پنځه وی زره افغانۍ او بیا غټ سولر دستګاوی بای ان تر ولکه افغانۍ پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا دستنو د ویجاړېدو لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل خاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي بریښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د بریښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور سوتنه نیولې او هڅه ده چې د غستون زه هوا رسی.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ په یوه وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس گرفتار کړي دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې په یوه انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د 100 نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړی چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 نورو ورتالو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلن راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واتر باد او همدارنګا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي کملاتړ یو شي د افغانستان ټول روغتیايي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولی شي.
تقاضا کو کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوای سو چې د افغانستان ټولې شبخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بلغړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړې طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوې هم دي.
که منګه نور ماشینونه هم ډیزاین کړی دي چې دغه له جمله څخه وینټیلاتور پر اوس کال په لومړی موج د کورونا کې منګه ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت سطحه میو او تحصیلات تعلیم واسطه او سکل په دیو توانیدل چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوانه او د دغه نوه دستګاه د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پانتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي بلکې د عام روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تولیدي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې و دا اله په داسې حال کې جوړی شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کورونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخه عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. هدي امرختي وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته 3 تر 2 یا الا 4 هفته وخت ونیسي چې پیښه ورو ورو راښکته شي. نو د صرف د تیر ونې پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نور مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو لمخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,03,459 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداروي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړی مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې 1,000 زیات کسان واکسین شوی دي. د دې ادارې ویان سپیولا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د 14 ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوی او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوم.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوی او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوی 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشې د مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېده لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼلو، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولماوان دا ثابت کړی چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما د ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل چا څنګه منځ کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼګونې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ډاکټر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي طالبانو بندې کړي دي نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده دولت خو چې ځمکې لارې نه وي د هوا د لارې استعمالات مشکل الگ ناز یک کرونا به خلق و خرابی بولا نشتا ولی نشتا نو زمون هیلا دا جدا کار دا خون ناروا عمل دا یک تا دولت خوزر نکه تا دولت عوام خوزر که دولت خوب کجی خوزر اکمال سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
در روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د آزادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی خو سفی الله ستانگزی د دې سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای افغان هوایی ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلی دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې دی ویډیو په خبرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوی دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د هغوی دولس قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي. د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلونو د کمومر ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال دوه افغان لوبڅاران مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبڅاری کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبڅاران فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وین فیروز معشوف نن آزادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبڅاري او سونیا نوری د مرستیال لوبڅاري په توګه د مرکزی اسیا تر ولس کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبڅاري په مخه تاجکستان ته بلل شوی وي. ښاغلی معشوف وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبڅارانو د ظرفیت لوړول په هدف ترسره کیږي. دا سیالي تیر ورځ پیل شوې او نه ورځې دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمه ییزې ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستو یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. د ښاغلي مخصوص په خبره دا کار د هغو لوبغاړو لپاره ترسره کیږي چې له افغانستانه بهر د لوبو لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دې صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلی چې د شلوریزو سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی تر څو د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دانی دی ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه تایید کړی دی. افغان لوبډله اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو، ونډې او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډلو لوبډل مشر و خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای یې حشمت الله شاهدي وټاکه، خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري. د شلوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ټو بي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مهمنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، د دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي ترڅو یې د دې کلواز مخکې لاړ شي، نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې فعلاً راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چې نه ولیدلای نوی حالات ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلینو ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي. له وخت نه مجرد چې قرنټین شروع شي، ما خپل ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپل جوړ کړي. نو زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د یو مور مې د سر معلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یو خوشحالیم ده ورته، یو تفریم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
د تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي، درته وایي استاد چې کله تاسو خپل کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلي؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته، له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشی پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړئ، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمي تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمي وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، د ژوند له هرې برخې څخه. ولی ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین